پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی دا مو د سر موضوع ده د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو دا چې بریتانوي چارواکي وایي د کرونا ویروس ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ازادي راډیو د ملاتړ د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي ټاکل شوی د سوریه حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازینن په جنیوا کې په غونډه کې د سولې په بل پړاو د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړي بشپړ خبرونه د افغانستان په ولسی جرګه کې نن یو شمیر نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده نن په دې جرګه کې وو نوماند وزیرانو او د غرض دی وی خپلواکې اداري نوماند رئیس ته د ولسی جرګې غړي د باور یا د عدم باور رای ورکوي پرون د نوماند وزیرانو ولسی جرګې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل او د دې جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل تر دې مخکې ولسی جرګې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د دې ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتګر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
منتدا سه معلومات ورکړل سوې دي سه گویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکي و په هلمند کې د دغه کس نیول سوې ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس د یی د 14 مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه کومه تفسیر نه ده کړې د ازادي رادیو خبريال الیاس د یی د لړم یا عقرب میاشت پر 9 په مرکز لخرګا کې د په موټر پورې د انخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي په لویدیځ حوزه کې د کتلوي مافیا د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځ حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخه پاتې کیږي د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړي په نام نو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوي
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي چارواکي هیله مند چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځ حوزه کې پیل شوی وکړي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړ شوي دي پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 هغه مهال مړ شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ په دې پیښه کې شاوخوا 40 ټپیان شوي دي تیر شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینی بوس او پرخښتو بار دی وی لارې ترمنځ په ټکر کې 11 مړ شوي دي په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړ کیږي چې خراب لارې زړه موټر او د ډرایورانو لخوا د ترافیکي مقررات ته نه پاملرنه د دغه پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28مه د تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی وژل شو. اسرائیل په دې اړه نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې ونخلي. ټاکل شوی د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل په دې خبرو کې د نوي اساسي قانون د اصولو په اړه خبرې کیږي. فلسطینی اداره او عربی ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربی ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي و بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېدای شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان په ولسي جرګه کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې بهیر روان دی. د رای ورکونې بهیر تر یو ځنډ وروسته پیل شوی دی. په اروزګان کې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي. یوازې په ګیزاب کې 293
دقیقا سرشمار که 293 نفر
په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی.
طالبان په دهراود او ګیزاب کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې لري. نور مهم مسایل هم لرو. په کرونا ویروس هم یو راپور درته خبرو دا چې بریتانوي چارواکو ویلي د کرونا ویروس 2 میلیونه د واکسین ډوزونه ترلاسه کړي. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان په ولسی جرګه کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی. په دغو نوماند وزیرانو کې د ښځو چارو لپاره سرپرست وزیر او کاندید حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته کاندید محمود کرزی، د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندید هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته کاندید نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته کاندید قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر زوهر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین او د افغانستان د امنیت ملي امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج کاندیدان دي. نن د دوی د رای ورکونې لپاره د ولسي جرګې له لوري صندوقونه ایښودل شوي دي. فیروزه عزیزي په دې رابطه باندې جزئیات لري او له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه. افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړی مرستیال جنرال لی څرګندون وروسته یو ځل بیا د نومان وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لړۍ پیل کړه او نن هغوی ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه ایښي دي. له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو دا لړۍ پیل کړې ده. نن دغه جرګې و وزیران او یو رئیس ته، البته چې دوی کاندیدان دي، د رای ورکولو صندوقونه یی په دغه نوماندانو کې دغه وزارتونو لپاره د البته د خځو چارو وزارت لپاره حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر ظهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین، او د افغانستان د امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج نوماندان دي چې نن به د ولسي جرګې له لوري دوی رای ترلاسه کړي. باید ووایم استانګ ځای سپ چې ولسي جرګې له دې وړاندې لس نومان وزیرانو ته هم رای ورکړې وې، چې هغه د ټکنالوژۍ او مخابراتو وزارت، لوړو زده کړو وزارت، مالیې، بهرنیو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، عدلی او سوداګرۍ او پانګونې چارو وزیران یې البته ټاکلي وو. هغه مهال خو دغه لړۍ وړاندې د امر الله صالح له څرګندونو وروسته بیرته یو شمېر وکیلانو په فساد تورن کېدو له امله درول سوې وه. که څه هم هغه مهال چې لس وزیرانو ته رایه ورکړل سوې، یو سلو څلیرویست رایې د کامیابۍ انتخاب سوې وې، او په دې کې بیا ځینو ډېری البته ډېری وزیرانو له یو سلو پنځه څلوېښت رایو نه حتی تر دوه سوو رایې واخیستلې. دغه لړۍ په دوام کې به سبا ته هم پنځه وزیران او یو نومان رئیس خپل برنامه له ولسي جرګې سره شریک کړي، او بل سبا ته به دوی ته هم صندوقونه کېښودل.
ډېره مننه کوم فیروز عزیزی او د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریک کړل. و نوماند وزیران او یو نوماند رئیس ته چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید احمد یاسر اعظم پکې شامل دی. نن د ولسي جرګې لخوا د باور رای لپاره پروسه پیل شوې ده، او تمه ده چې سبا ته هم پنځو نورو نوماند وزیرانو لپاره دغه بهیر پیل شي. تر دې مخکې لسو نوماند وزیرانو د ولسي جرګې لخوا د باور رای خپله کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجیه صاحبه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی لا هم له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له منځه یوسي. دغه وزارت وایي لوړ تعرفه په کرخه کې د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور په وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. افغانستان او پاکستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري، خو افغان چارواکي هیله مندي چې راتلونکي کال به پاکستان ته افغانستان صادرات 300 میلیون ډالر ته لوړ شي. په افغانستان کې سکل د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوې دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رسمین ازادي راډیو ته ویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لري د هیواد په 300 ولایتونو کې جوړ شوې دي. وزارت وایي سکل د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1500 ټنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 1000 ټنه رسیده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 380 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې هم ولولې. ازادي راډیو ډاٹ کام مو آدرس دی. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد د کرونا ویروس د واکسین 2 میلیون نور ډوزونه هم ترلاسه کړي دي. په پام کې د پراتلونکو څو اونیو کې ډلې ډلې خلکو ته دغه واکسین لګول پیل شي. په بریتانیا کې د اروپا په سطح ډېر کسان په کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ مړه شوي، چې تر نن دوشنبه تایید شوی شمیر تر 85 زرو پورې رسیدله. دغه هیواد اوس هیلمن دی چې په نړۍ کې لومړی هیوادونه وي چې د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې خپلو وګړو ته واکسین ورکول پیلوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د بریتانیا حکومت موافقه وکړه چې د کرونا وایرس ضد واکسین 350 میلیونه ډوز له اوو مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي، خو دغه شرکتونه باید د دغه واکسین مؤثریت ثابت کړي. بریتانیا له وړاندې د کرونا وایرس ضد واکسین 2 میلیونه ډوز ترلاسه کړي دي. بریتانیا په پام کې لري چې څومره ژر ممکنه وي خپل 80 میلیونه وګړي د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. ګارډین او فاینانشل ټایمز رسپانو راپور ورکړی چې د بریتانیا روغتونونو ته ویل سوي چې دوی ته ښایي د واکسین لومړی ډوزونه د دسمبر میاشتې تر اومې ورسیږي. د لندن د امپریال کالج د ازمایښتي درملو پروفیسور پیټر اوپنشا وویل دا به حیرانوونکې نه وي که په دې اړه په راتلونکو دوو اونیو کې یا هم حتی ممکن راتلونکې اونۍ کوم اعلان وسي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم هیله شول سوي چې د واکسین پروګرام په دسمبر میاشت کې ښایي تطبیق سي. په امریکا کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تیره جمعه د شکرانې له ورځې وروسته او د کرسمس د جشن پر مهال ښایي د کرونا وایرس پیښې زیاتې سي. بلخوا د څو واکسینونو د تولید په اړه هڅو هم خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو سطحه ناڅاپه بدلیږي نه. هغه زیاته کړه په راتلونکو اونیو کې به وضعیت بدل نه سي، خو په دوو دریو اونیو کې به د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهدان یو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تیره جمعه د اول وار لپاره تر 2 لکو واوښت. په امریکا کې په ټوله کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 14 میلیونو اوښتی او د مړو شمیر تر 2 لکو او 68 زرو زیات سوی دی. په ټولو نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 2 لکو زیات دی او د مړو شمیر 1.5 میلیونو ته نږدې سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چارواکي وایي په اروزګان کې په تیرو 2 میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي دي. د اروزګان په 2 ولسوالیو ګیزاب او دهراود کې وروستۍ 2 میاشتې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي یاد وسلوال طالبان هم په همدغو 2 ولسوالیو کې وژل شوي او یو ډېر شمېر یې ټپیان دي. طالبان بیا وایي چې دوی افغان پوځیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټه رپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې یاد وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د تیرو 2 میاشتو پر مهال د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال ورته اوښتې ده، او په خبره چې یو شمیر مهم کومندانان هم پکې شامل دي.
تمتونم دقیقا سرشمار که 293 نفر
زبا دقیق تاسو ته و ایم چی په شمار 293 تنه دخمن په دراود ولسوالی کې وجل شوه دي، او په گیزاب ولسوالی کې هم موږ طالبان ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبان غوښتل چې هلته پر یوې امنیتي پوستي برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 تنه یو ځای ووژل شول او 15 تنه نور بل ځای کې ووژل شو او سلګونه نور ټپیان دي.
محمد خطاب خنجری وایي وسلوال طالبان تل د ملکی خلکو څخه د سفر په توګه کار اخلي او د غراز هاغوی په زور د جګړو لیکو تراولي. کتاب خنجری د غراز ویل چې همدا اوس وسلوالو طالبانو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي، خو وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او برعکس افغان سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولوی دا کوي. خریصف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې وویل چې دوی هیڅکله هم ملکی خلک د سفر په توګه نه دي کار کړي او نه یې هم هغوی په زور د جګړو لیکو ته راوستلي دي. که څه هم امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری وایي چې په غزاب او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان سخت ځپلی دي، خو د یادې ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ یو شمیر دولتي ودانۍ او دغه راز بازارونه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د غزاب ولسوالۍ امنیت کمانډان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او د دې یوازې اوس هم یوه د امنیت کمانډانۍ ودانۍ په لاسونو کې ده چې په هغه کې هم دوی کلک ماسره دي.
هغه د شپې پر لسو بجو ته بس کمانډانۍ ته نارسېده، ځینې کار ځینې غلط شوی و، د هغه مې د ډېرو پیچل د سرای سره اخیستی و، نو د دوی څخه خپله درک ورک شوی و. ماشام پټاو کې خیر د کومندانۍ دروازې و کلکینانې وو، دا کیسې ټولې وغورځولې، دا سا وو یو که د مرکز ځای کې چې په دوړو په دغه باندې همه ناکام وسو په خپل کار کې، بس بېلرادل چې تلانې کړي وو.
د دې ترڅنګ د دهراوت ولسوالۍ ځایي چارواکي هم وایي چې د یادې ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولسوالۍ ځایي چارواکي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورواستوي او توجه یې ورته زیاته کړي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان دا تاییدوي چې په دهراوت او غزاب ولسوالۍ کې تکتیکي شاتګ کړی، خو په ولسوالۍ کې لا هم زیات شمیر سیمې د افغان پوځیانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزگان.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون په غزنی ولایت کې یو درنه چاودنه شوې و چې په کې لسګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا چې اوس په دغې پیښه کې څه تازه جزئیات دي او چارواکو تر اوسه پورې څه کړي دي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه د غزنی له ښاره له موږ سره خبرې کوي او تازه جزئیات به راکړي. مهرباني.
ډیره مننه سریزی صاحب، نن د افغانستان له مرکز کابل څخه یو هیات راغلی و غزنی ته د پرونۍ پیښې د څیړنو په حواله باندې. کله چې ما د ولایت ویان واحد الله جمزاده سره خبرې وشوې، ده ویل چې په دغه هیات کې د کورنیو چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او څنګې د ځینې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي وو تر څو دغه څیړنه وکړي چې دا څه ډول پیښه وه، څه ډول لاغم څه شوه، او تر اوسه پورې څومره کسان په کې وژل شوي دي او تلفات شوي دي. که څه هم چې د غزني محلي اداره او چارواکي تر اوسه پورې رسنیو سره هغه ډول ارقام نه شریکوي چې څومره د غزني سیاسي امنیت یا د روغتیا ریاست رسنیو سره شریک کړي دي. پرون د رسنیو ته د غزنی د ملکي شبخانی رئیس بازماند همت ویلي وو چې دېرش تنه وژل شوي دي او څلوېښت تنه نور ټپیان دي چې په هغې کې د شپږو تنو حالت د اندېښنې وړ بلل کېږي. خو ځینې ناتایید شوي راپورونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ویل کېږي چې په پرونۍ پېښه کې شپږ دېرش تنه کمانډویان وژل شوي دي، او د دې تر څنګ شپږ تنه د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کی د کمانډویانو سره اوسېدل شپښتنه د هغوی وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه پېښه کې دوه دېرش تنه کمانډویان ټپیان شوي دي او څلور تنه نور د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د ملي اردو سره وو هغه هم ټپیان شوي دي. دغه هغه راپور دی چې تر اوسه پورې هیچا تایید کړی او یوازې ازادي راډیو ته رسېدلی دی.
مننه کوم حبیب الرحمن تاثیر د غزنی ولایت له موږ سره تازه جزئیات شریکول. هلته پرون یو درنه چاودنه شوې چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو که څه هم په مستقیمه توګه باندې په دغه برید کې رسمان لاس لرل نه دي رد کړي یا نه دي تایید کړي، خو په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په پوځي مرکزونو باندې بریدونه کوي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په جلال آباد ښار کې د رضاکارانو یوې ډلې پرون غونډه کړې وه. په دې غونډه کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې په روان امنیتي وضعې هم خبرې شوې دي او د اوربند په ټینګښت باندې تاکید شوی دی. په دې اړه باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري.
د بشری مرستو د پیورتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، گوشتی، خیوي او سررود ولسوالۍ او رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړې. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسدالله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په 4 ولسوالیو کې 8 رضاکاران درلودل، او دې رضاکارانو بې د دې چې اقزامه واخلي د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، ښوونځي، پروژې چې هلته پلي کېږي د دغه ټولو نه نظارت کړی دی. کګو ته کګه ویلې ده، سمې ته سمه ویلې ده. یوه ګټه دا ده چې د ولسوالۍ د واحدونو او د هغې د رضاکارو فعالینو ترمنځ هغه رابطه دوستانه شوه ده، اوس دیو بل ستونزو ته ډیره ښه رسیدګي کیږي.
موسم عبدالرحیم زی چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپل ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو تر څنګ د روغتیايي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه سارنې ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې اړولې ده، اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته آماده یو چې په ټولو برخو کې که فساد وي دغه به موږ مخه نیسو، او دغه ټول ګروپ ان شاء الله په اتفاق یو ولې سره کار کوو. موږ د خپل هوادوال د هوساجون لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوی ولسوالۍ د بشری مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړي ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولی شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعاتو ته لاسرسی دا د ټولو خلکو حق دی. دوی کولی شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقیږي له مسؤلینو د پوښتنه وکړي چې دغه پروژه دې زمونږ سیمې ته راغلې ده، د دې موږ ته څه ګټه رسیږي، په دې کې د ښځو او نارینه وو شمولیت څومره دی، او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې به هغه کومه ګټه وي چې زمونږ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمې ته رسیږي.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاکه ټولنه یې ستونزې کمولی شي. په مرکزي حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارس په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدلی شئ. اوس هم ناجیه صاحبه د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا په تړاو لیکلي چې پر ارک له وړاندې فشارونه و چې دا شورا جوړه کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدله چې ارک په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوی کوه، او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه همدا وه چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره وو. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصاره راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې همدا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر غزنی او زابل وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي، په ټوله کې د سولې له هڅو سره سره طالبانو او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې اسلامي همکاریو سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاریو سازمان وروستۍ غوښتنې ته په پام څه ناڅه 3 میاشتې وړاندې په قطر کې د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو فرصت رامنځته شو. خو په وینا یې تر اوسه طالبانو د سولې لپاره له مذاکراتو ډډه کړې ده. او ویسا ورځپاڼې د کورونا نوې سپې ته په اشارې سره ټینګار کړی چې افغانان دې د کورونا واکسین ته نه په تمه کیږي او وقایوي سپارښتنو ته دې پام وکړي. لیکوال لیکلی چې اوسمهال ډیری خلک فکر کوي که د کورونا واکسین له کلینیکي ازموینې بریالۍ راووځي نو سملاسي به ټولو ته تطبیق او د کورونا خطر به راکم شي. خو په وینا یې دا خلک باید په دې پوه شي چې په لومړیو کې به دا واکسین د نړۍ د خلکو د شمیر په نسبت ډیر کم وي. وړاندې د ژمي په رارسېدو سره د کورونا ویروس د زیاتېدو احتمال ته په کتو ټینګار شوی چې اوس ډېر روښانه انتخاب وقایه ده او افغانان باید یوازې وقایې ته پاملرنه وکړي او په جدي توګه یې عملي کړي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وروسته به په دویمه نیمایي کې یو ژوندی بحث ولرو، خو تر هر څه مخکې